خبریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. یونامه شمنه وکړه چې افغانستان ته بلستنو شویو کډوالو سره د تراک وبو روغتیا او نورو برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامه مشه روزا اوتنبایو و پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت له سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا شمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د اپریل له څلورمې له پاکستان راستنه شوي نږدې 1,00,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو موسسو سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. آی او ایم اندېښنه ښولې چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازې موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,00,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3,500,000 ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10,000,000 ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډې د شوېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پېښه د دوشنبې په ورځ د پتاپ په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا درې تنه د نقیب الله سمی الله او شمس الله په نوم تر خاورو لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شویدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کیږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د چاودنې د قربانیانو شمیر 70 ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل له 26 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل په 28 اعلان شو صادقانه ونه بلا او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامل وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. د په دې ډول د شلو وره لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپل سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال داو چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسی سوریاوینشی 8 څلوریزی او 12 شپږیزی ووهلې او په 8 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالي او بیا وخته ورښتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخته کړی. په دې خبرونه کې مې د بیا وخته ورښتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شریکه کړې.
حداقل په کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفات او مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوی اقتصادي ستونزې نورې هم لانجمنې کړې دي.
داسې ډېر خیانې شته چې هغه نه ورونه لري نه پلرون لري نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې وي، یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي، مجبوره ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای وچکالی او بی وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادی کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونو وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندیتوب پسې سخت کړی دی. آی سی آر سی تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندیتوب د وړاندوینې په حساب مطرح کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د افغانستان د طبیعي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو له امله د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. آی سی آر سی په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 یې خپور کړی، د پایښت لرونکي کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنې شوې دي. وړاندې راغلي چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ آی پی سی د وړاندوینې له مخې د وچکالیو، غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل شوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو ناملې لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کترینا ریټس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او ګریوان دي او هغه ټولنې چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نوموړې دې ته په اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای سي په افغانستان کې ستا خوراکي ناامني لا پسې سخت کړي. نوموړې د دې وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي د وختونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالیو زیاتوالی دوی سخت اغېزمن کړی دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کمی که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډېر زیان رسیدلی. ویالې او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلی په بشپړه توګه وچې شوي. له بده مرغه مونږ ډېر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنیو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبلم اب می آمد مردم گندم کش می کردن ولی ام یک او یا دو او که می دادن باز دوباره تر خوش می شد.
نخ که کلونه که هم پا لمرایو که او برات لی خلکو با غنم کرل خلی یو یا دو زلون خروبه او لی ورستا بسین بیر تا وچی دا او حاصلات کاملا خرابی دل ده غنم و اماغ تخمون هم لمن زد لل زکا چه بیا حاصل تا
د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو سربیره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او شپږ میاشتې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هېواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې د روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هېوادونو شمیرل کېږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډېر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغېزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي مترو پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کېږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هېوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته د دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې، د شیبر سیر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی. سفر ونهکړي
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دي وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که دسپیل خواهی باید دی یعنی همیش خبرداری حالات باید دسپیل دی ورازی باید دی توجیه خصوصا که کل ورخت شروع کی
لشاغل مدقیق سخه مننه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سل کلنه پخوانۍ دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د مخکینی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتیا وای، هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنښتي. په پښتنو په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولی په کلي او قوم کې آسات ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو، که موږ د مشران هر څومره ورغلي یو څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي، خو ما د اعتریز دوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخاني کېنم، نه ګرځومه دا توپکې نه کوم، دا د کوسي شیژناک مینځکې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کوم عیب نه بولم. تاسې خپله شاید د منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دي دو غزبان خدای وزغورو خدای مو گوتا ثواب کلو.
دیاد دخمنه دوار اخکی لوری دی روغ جوری تا خواخ دیاوایی پخوا دا دخمنه دو دودری کسانو پمنز که پیخشه و خوز دی هر لوری دی کورانه دی غروشمیر لدواد بسو کسانو هم دیر شوی او هرسوک بیل بیل جوان تای ورپیخ گواخت خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو، دا نوکه ورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زړونو نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې 200-300 نفس لري، لویه وړکی مونږ یې د غومره لرو، دا خفګان چې پیښه دا ټول خپه کېږي په کور کې، اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی که هر څه وي دا خپه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچې تللي، بیماړۍ تللي دي، دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زموږ ډېر خوشحالي ډېره مننه کوو.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازوالۍ ملک محمد داود وویل
هر داخل بنګال سکمني زرمتي ګردیجی دوه ته څو خاص کوم چې کومې بدۍ د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي. دا تاوان نه ده چې زما ځمکه لاړه، دا تاوان نه ده، دا تاوان دی چې د تا په د تا زړه پوسې خپه ده او د تا په غاړه کې پردی مړی یا په پور پروته.
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي، 14 هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تیرې اونۍ له خونړۍ برید وروسته حتمي ښکاري، ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې برید کې چې تیره اونۍ سه‌شنبه د اپریل په 22 وشو، د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې 26 کسان وژل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل
There is a likelihood that India will attempt
د وی ډیر احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي. دا ممکنه ده، ډیر راوازه او ښکارا امکانات تر سترګو کیږي، احتمال درېدو نه ده. ښاغلی آصف زیاته کړه چې ځواکونه یې پیاوړي کړي دي ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري، نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیکې پریکړې وشي او دغه پریکړې شوې دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د یوې بې پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی، خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. ښاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارسې بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج ځینو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. چین د دوشنبه پر وسیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې دې له زغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخلې ځان ساتلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپله ستونزه حل کړي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤولانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه نوي راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړ ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 70% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي، بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړې چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره هغه ما لاس ور کړې موږ نشو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړم. داسې ډېر خیانې شته چې هغه نورونه لري، نفلرون لري، نه مېړونه، څوک یې مړه شوي وي، کونډې وي، یتیمان وي، هغه د کور سرپرسته وي، هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي؟ مجبور ده چې سول وکړي، بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم نه یتیم د دوشم است
زه خپل څوتنه یتیمان لرم، کار نشته، په کورونو کې مزدوري کوم، سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي، هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی، په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
نو ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتي روغتیایي کارکوونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
له پاکستان افغانستان ته د جنو راستنو شویو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسېږي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنو یې ازادي راډیو ته وویل داسې مهال چې د امیندوارۍ په حساسه دوره کې دي بیا هم ښځینه ډاکترانې او قابلګانې نشته. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغو ښځو ته روغتیایي خدمات ونه رسېږي له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکاره فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شویو ښځو او نجونو سره ږغېدلې.
امیندوار یم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نه همیاستو په ناست دی، خو وایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غړ سوي یم، هغه دلته راغلی، دلته م نه کور لرو نه خو لرو خیمې کې، خو ژوند نه تیریږي. زموږ خپل کور کې امیندوار یم ستا دی، زه خپل هم امیندوار یم. د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو، زما روپۍ نه لرو، زه خپل خواړه پیدا کړو. امیندوار یم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. هر میاست باندې خلک ځي راځي، چې سړی ته ګوري ولې نه، خلک خپل علاج کوي، خپې هم چې خوږېږي، لاسونه هم چې خوږېږي، دومره اندېښنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کمپ کې اتلس کلن لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی، شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه، دلته چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېږو، ډاکټر خزینه کاوی لګان خو نه دي دلې دي کې خزینه ډاکټر خونه ستلته، خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل وایسي برابر شي دا
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي. د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري، له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي، دا په راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري، هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي، دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي. او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونځي دوامداره وبهېږي، بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي، حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR هم د اپریل په 15مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. UNHCR د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د رواني اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په دویمه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلی، زه اسدالله لودینیم. تاسو به